السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
د حضرت عبداللہ بن ربی انصاری دا د حضرت عبداللہ بن ربی تعلق د خزرج قبیلے یو خاخ بنو ابجر سره وو او د هغوی د والدین نامه فاطمه بنت عمرو وو. دوی په بیت اقبه ثانیه کې شامل وو او دوی ته د بدر او د احد په غزواتو کې او په جنگی موتا کی دا شامل دو سادہ ترلاس شیئے ہو اور جنگی موتا کی دی رشارت رتبہ ترلاس کرے ہو. بل صحابی بھی حضرت عطیہ بن نویرہ دی ہم دا بدر پا غزہ کی شریک ہو اور دی بارے کی بس دور معلومات دی چکی شامل شیئے ہو دا بدر پا غزہ کی. بیا حضرت سہل بن قیس دی دی دا والدین اما نائلہ بنت سلامہ ہو او مشهور شاعر حضرت کعب بن مالک بھی د حضرت کعب بن مالک د ترزوی حضرت سہل په بدر او د احد په غزواتو کې شرکت کړی وو او د احد په غزا کې دوی شهید شوي وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به هر کال د احد د شهیدانو قبرونو زیارت له بتله او چې کله به دوی الته په هغه غاټه کې داخله ده نو په اوچت آواز به فرمایل چې السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. دا د سورة رعد آیت دی او الته د السلام علیکم په ځای السلام علیکم شروع کیږي چې سلام دې وي په تاسو باندې د هغه صبر په وجه چې کوم تاسو کړی وو. السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. نو سورة خدی د دغه کور انجام د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه پس حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان هم دغه روایت جاری ساتلی وو او بیا چې حضرت معاویه به هم چې حج عمرې لپاره راتله نو د احد د شهدا قبرونو زیارت له بتله. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به دا فرمایل چې لیت انی ودرتو ما اصحاب الجبل چې کاشک زه هم دغه غر ولو سره وینی کوم کاشک ما ته هم هغه ورځ شهادت ملاو شوی وي. دغه شان حضرت سعد بن ابي وقاص غابه چې د مدینې د شمال مغرب طرف ته یو کلی دی دوی به چې دلته کله خپل جایداد له تللی نو د احد د شهدا قبرو زیارت به هم کولو درې ځل به هغوی ته سلام کولو او بیا د خپلو ملګرو طرف ته به هغوی مخکې هغوی ته به وی چې تاسو په دغه پریکړو باندې سلامتي نه وایي چې ستاسو د سلام جواب به ورکوي. او څوک چې دې ته سلام کوي نو دې به د قیامت په ورځ دغه سلام جواب ورکړي. یوزل رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت حسن بن عبیر د قبر خوانه تیرېدل هلته هغوی ودرېدو دا دعا یې وکړه او د دغه آیت تلاوت هغوی فرمایلو چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قرا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. چې په مؤمنانو کې داسې خلک هم شته داسې سړي هم شته چا چې خدای پاک سره چې کوم لوس کړی وو هغه رښتیا کو. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. نو په هغوی کې هغه خلک هم شامل دي چا چې خپله خبره پوره کړه او خپل لوز پوره کړو او هغه هم دي په کې چې انتظار پرې لګیا دي او هغوی بیخي په خپل طرزعمل کې هېڅ بدلون هېڅ تبدیلي نه وه کړې. بیا هغوی فرمایلي چې زه ګواهي ورکوم چې دوی به د قیامت په ورځ د خدای پاک په نظر کې شهیدان وي. تاسو دوی له راځي د دوی زیارت کوئ په دوی سلام وایي قسم مې د هغه ذات وي چې چا په قبضه کې د چا په قبضه قدرت کې زما ژوند دی. د څوک به چې هم به دوی سلام وایي نو قیامت په ورځ به دوی د هغه جواب ورکوي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه به دلته راتلو دوی لپاره به دعا کول او سلام به ورته ویلو. د حضرت سهیل بن قیس باندې زه سخته حضرت عمره هم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی و او د هغوی د بیت فضا به شوی وي. بیا بل صحابي دی حضرت عبدالله بن عمر الاشعري دی تعلق بنو دهمان سره دی چې د انصارو حلیف و. دی د بدر په غزا کې د خپل رور حضرت خارجي سره شامل شوی و او د احد په غزا کې هم دوی شامل و. د دوی د اهلیه نامه حضرت ام ثابت بن حارثه ده. حضرت ام ثابت بن حارثه ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی و. حضرت عبدالله بن عمر په هغه څو اصحابو کې شامل وو چې د احد په غزا کې حضرت عبدالله بن جبیر سره دره باندې ټینګ ولاړ وو او کله چې نور صحابه چې د فتح نظاره ولیده او د مسلمانانو چې کوم نور باقي ډله وه د هغې سره ملاوېدو لپاره لاندې تلل شروع کړه نو حضرت عبدالله بن عمر هغوی له نصیحت کولو لپاره ودرېده. هغوی مخکې د خدای پاک هم بیان کړو بیا د خدای د رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم د اطاعت کولو نصیحت هغوی ته وکړو خو هغوی د هغې خبرو نه منله ولاړه. دا ویل چې حضرت عبدالله بن جبیر سره په دره باندې د لسو نه زیات د صحابه پاتې نه شو. نو په دې کې چې خالد بن ولید اکرمه بن ابوجهل چې هغه دره خالي ولیده چې کوم اصحاب بیا هلته باقي پاتې وو نو هغوی حمله وکړه. نو دغو لږو کسان هم په هغې باندې بیا غشې ویشتي وو تر دې چې هغوی تر هغې پورې ورسېده او په لحظه کې بیا هغوی شهیدان کړه. هغوی ټول د دې نور تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت خاتم النبیین کې لیکلی دی. دا اوه د واقعې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خدای پاک په مدد باندې ډاډ وکړو او ورمخ شو او د اوهد په لمن کې داسې ډېرې شو چې غر د مسلمانانو شاته وو او مدینه د هغې مخې ته او داسې هغوی د لښکر شا محفوظه کړې وه. د شاته چې کم غر ولته یوه دره وه د قبضه چې حمله کېدې شوه نو د هغې د حفاظت هغوی دا انتظام فرمایلی وو چې د عبدالله بن جبیر په سرداری کې هلته 50 تیرانداز صحابیان هلته متعین کړي وو. هغوی ته دا تاکید فرمایلی وو چې څه موشي پزه به نه پرېږدي او په دښمن به غشي ولي او هغوی ته د دغه درې د حفاظت دومره خیال وو چې هغوی عبدالله بن جبیر ته ډېر په تکرار دا فرمایلی وو یعنې بار بار یې فرمایلی وو چې ګورې دا دره په هېڅ صورت کې خالي پاتې نه شي. د تاسو دا وګورئ چې مونږ ته فتح ترلاسه شوه او دښمن ماتې وخوړو او وتښتېدو خو بیا هم تاسو دا ځای نه پرېږدئ او که تاسو دا وګورئ چې مسلمانانو ubelela o dushman pa mung galib shul bia hum de di zinan lere kiye o pa yu rewaad ki khuda alfazum razi che gori ki ta sudda mung gori che margan za mung wakha rashu ki lagi adi mung bia hum ta sudda di zinan lere kiye antar de che ta sudda di zinan lere kiye do hukam ur na kreshi inu de rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam na tarafa no umdala shana gui bia da شاچی په پوره تور مضبوطه کنه بیا هغه د اسلام د لختر صف باندې وکا او په مختلفو دستو زیزه کې میدان مقرر کړ او بیا چې د عبدالله بن جبر ملګرو دا وکتل چې اوس خو فتح ترلاسه شوی ده نو هغوی خپل امیر عبدالله ته وویل چې اوس خو فتح وشوه او مسلمانان د غنیمت مال راغونډۍ لګیا دي نو تاسو موږ اجازه راکړئ چې موږ هم لښکر سره وشو شامل شو نو هغوی عبدالله هغوی منع کړ او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم تاکیدی هدایت یې ورته یاد کړو خو هغوی د فتح په خوشحالۍ کې غافل شو غافلانه کېدی لګیا وو نو ځکه هغوی منع نه شو او دا یې وړاندې ورکوش وو چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم صرف مطلب دا وو چې تر څو پورې چې پوره اطمینان ونه شي دره خالي پرې نه دی او اوس چې دوی فتح شوی ده نو ځکه په تلو کې څه حرج نشته دی او بیا زه د عبدالله بن جبر د هغوی د پنځه یا د وو ملګرو نه بغیر د درې حفاظت لپاره څوک پاتې نه شو د خالد بن ولید تیز نظر د لرې نه د دره ولیده نو میدان صفا بیا منت وو نو په دې هغوی خپل کسان زر راجمع کړو او په فوري طور یې دلی طرف ته مخ وو د هغې پسې پسې کلما بن ابوجهل هم وو چې هغوی چې کومه پاتې دسته وه هغه ځان سره کړه او ډېرې په تیزۍ هلته ورسېده او دا دواړه دستې لږې شو د عبدالله بن جبر د هغوی یو څو ملګري چې وو هغه په یوه لحظه کې شهیدان کړل او په اسلامي لښکر نه باندې دوی د شا نه ناڅاپه حمله وکړه بل ذکر دی د حضرت عبید بن اوس انصاري د دې ولدیت اوس د مالک وو دی د بدر په غزا کې شرکت کړی وو او دغه غزا کې دی حضرت عقیل بن ابو طالب بندیوان کړی وو داسې دی ویل کېږي چې حضرت عباس او حضرت نفل هم دوی قید کړی وو او دوی چې کله دا درې واړه د پپوړو باندې تړلي رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شو نو دوی ورته فرمایلی وو چې لقد آن کاله ملک کریم چې یقینا په دغه معامله کې یو عزتمند فرښتې ستا مدد کړی دی په دغه بنیاد رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دوی ته دوی چې کله دا درې واړه په پوړو باندې تدلي د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې حضر شوی وو نو هغوی ورته فرمایلي وو چې لقد آن کاله ملک کریم چې یقینا په دغه معامله کې یو معززه فرښتې ستا مرسته کړې ده په دغه بنیاد رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دوی ته د مقرن لقب هم ورکړی وو چې مطلب دی چې زنځیرونو کې تړونکې په یو بل روایت کې دا هم دی چې حضرت عباس چې د بدر په غزا کې چې چا قید کړي وو هغه حضرت ابوالیاسر کعب بن عمرو وو حضرت عبید بن اوس حضرت امامه بن نعمان سره واده کړی وو او حضرت امامه هم په رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم باندې ایمان راوړی وو او دا هغوی د بیت نه فلسفه شوی وه اوس ذکر دی د حضرت عبدالله بن جبر چې چا ذکر مخکې راغلی وو د یو بل صحابي په ذکر کې هغوی هم د خپل د ډلې مشر وو او د عبدالله بن جبر د بیت په حیثیت کې وو دوی په هغو اویو انصارو کې شامل وو چې په بیت الغسانیه کې شامل شوي وو او هغوی د بدر او د احد په غزا کې شامل شوي وو او د احد په غزا کې دوی د شهادت نصیب شوی وو حضرت عبدالله چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د لور حضرت زینب خاوند وو د بدر په جنګ کې د مشرکانو له طرف نه شامل شوي وو او حضرت عبدالله بن جبر هغوی قید کړي وو د دې تفصیل بیانې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سید خاطب النبین کې لیکي چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم زوم ابو لاس هم د بدر په اسیرانو کې شامل وو او د هغوی په فدیه کې د هغوی اهلیه یې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم لور زینب چې لا په مکه کې وه یو څو سيزونه راغلي چې پای کې یو امیل مو دا هغه امیل چې کوم حضرت خدیجه په جهیز کې خپل لور زینب له ورکړی و. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې هغه امیل وکتو نو د حضرت خدیجه یاد ته په زړه کې تازه شو، د هغوی سره ورته اوښکې راغلې او صحابه ته یې دا وفرمیل چې که تاسو خوښوئ نو د زینب مال هغې ته واپس کړئ. او صحابه ته د هغوی چې څنګه اشاره شو نو هغوی فوراً د زینب مال واپس کړو. او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د نقد فدی په ځای د ابو العاص دا شرط مقرر کړو چې هغې به چې مکې ته لاړ شي نو هغه زینب به مدینې ته راولېږي. نو دغه شان یو مؤمن د یو مؤمن روح ته د کفر د دار کفر نه نجات ملاو شو، خلاصي ملاو شو. او څه موده پس ابو العاص مسلمان شو، مدینې ته هغوی هجرت وکړو او دغه شان ښځه خاوند بیا یو ځای شو. د احد په غزا کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم حضرت عبدالله بن جبیر په هغو پنځوسو تیراندازو په دستې باندې سالار مقرر کړي وو، چا چې د کومه چې دوی د مسلمانانو د خوا له طرفه د شا له طرفه چې کومه دره وه د هغې د حفاظت لپاره مقرره کړې وه. باقي تفصیل خو د عبدالله بن عمر په واقع کې بیان شوی دی. او څه نور دا یې چې کوم حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خدای پاک په مدد باندې ډاډو کو او مخکې روان شو او د احد میدان کې هغوی دېره شو په داسې طریقه چې د احد چې کوم غر دی هغه د مسلمانانو شا طرف ته راغله او مدینه داسې وه لکه چې مخامخ وي. او داسې هغوی د لښکر چې کومه شا وه هغه محفوظه کړې وه. هغوی دا انتظار فرمایلی وو چې د عبدالله بن جبیر په سرداری کې پنځوس تیراندازه صحابیان هلته ودرولي وو. هغوی ته دا تاکید فرمایلی وو چې څنګه شي دا ځای به نه پرېږدي او په دشمنانو به غشي وروي، لکه څنګه چې مخکې هم ذکر راغلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دغه درې د حفاظت دومره خیال وو چې هغوی حضرت عبدالله بن جبیر ته دا بار بار فرمایلی وو چې ګوري دا په هیڅ صورت کې به دا دره خالي نه پرېږدي، که موږ بریالي شو دشمن وبایلي او وتښتي نو بیا هم تاسو دا ځای نه پرېږدي، او که مسلمانان وبایلي او دشمن به موږ غالب شي بیا هم تاسو دا ځای نه پرېږدي. حضرت برا بن عازب بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د احد په ورځ د جنګ احد په ورځ په پیاده فوج باندې حضرت عبدالله بن جبیر مقرر فرمایلی وو. دا پنځوس کسانو هغوی ته فرمایلي وو چې خپل دغه ځینه به نه خوځئ، که تاسو دا وګورئ چې مرغان په موږ را روان دي بیا هم تاسو په خپل ځای ولاړ یې تر څو چې زه تاسو ته آوازونه کوم. او که تاسو موږ په داسې حال کې وګورئ چې دوی موږ شکست راکړی دی او موږ د هغوی د خپو د لاندې شو بیا هم تاسو د خپل له ځای نه نه خوځئ تر څو چې زه تاسو ته آوازونه کوم. نو مسلمانانو هغوی له شکست ورکړو وتښتول. نو حضرت برا وو چې ما مشرکانې ښځه کتې چې هغې تختې لګیا دي او خپلې جامې اوچتې کړې دي. په هغه زمانه کې فوجیانو سره به ښځې وې او د هغوی د جذباتو راپارولو لپاره وایي د هغوی پازبونه او د هغوی پنډۍ ښکارې دي. حضرت عبدالله بن جبیر د عبدالله بن جبیر ملګرو دا چې وکتل نو وایي چې خلکو راځئ چې د غنیمت ترلاسه کړو، ستاسو ملګري د ستاسو ملګرو وګټله نو تاسو انتظار کوئ لګیا یې. نو حضرت عبدالله بن جبیر ورته وایي چې تاسو هغه خبره هېره کړه چې کومه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلې وه. نو هغوی چې موږ به ضرور ځو، یعنی هغه خلکو چا چې هغه ځای پرېښودل غوښته ول، هغوی وایي چې موږ به ضرور هغه خلکو له ځو د غنیمت مال به اخلو. او دوی د غنیمت مال اخلي لګیا دي نو موږ به هم ځو. د هغوی چې هلته ورسېدو نو د هغوی بیا مخونه ورته وکړی شو او هغوی ته هغوی ماتې وخوړو او د هغه ځینه رامبن رہا ہوئی واپس شو یعنی بیا دشمنانو حملہ وکړه او دا چې کومه د فتح واغه په دې باندې الټا شو. نو دا واقع ده د حضرت برا چې دا واقع چې کوم باندې کې خدا پاک فرمایي چې کله رسول ستاسو له طرفه شا یو ډلې کې ولاړو تاسو ته آواز کولو دا له عمران آیت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د 12 کسانو نه زیاتو نور سپاتې نه وو او کافرانو زموږ اویا کسان شهیدان کړي وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوی صحابه په د بدر په جنګ کې د مشرکانو یو سل او سلویس کسانو ته نقصان رسولی اویا یې قید کړي وو او اویا وجلي وو. ابو سفیان درې ځل دا بیا وایي چې دا ټوله واقع بیانېږي دا وایي چې په دغو خلکو کې محمد شته صلی الله علیه وسلم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جواب ورکولو نه صحابه منع کړو. کله چې دوی کته چې کوم د شکستو د کافرانو هغه په فتح بدل شو نو هغوی بیا هم لو کړو د درېنو مسلمانان یې راوپرځول. نو بیا دا هغه وخت خبره ده چې ابو سفیان دا وایي چې تاسو کې محمد شته صلی الله علیه وآلہ وسلم او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم صحابه ته جواب ورکول نه منه ته بیا د رزل ته پوسه کې چې تاسو کې دا ابو کحافظ وشته یعنی د توبه کشته بیا د رزل ته پوسه کې چې په دا خلکو کې ابن خطاب شته یعنی د حضرت عمر بارے کې ته پوسه کو بیا وی خپل مرګرو هغه د خپل ملګرو طرف ته واپس شو او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم حاصل په چې بغدا خبره کوله نو دا به فرمایل چې جواب ورلنه ورکوي. بیا به د خپل ملګرو طرف ته واپس شو دی وایي چې دا چې کوم درې کسانو دا درې وڼه ووژلې شو نو دا چې ورو د حضرت عمر په ځان کابو نه کړو شو هغوی دا وایي چې قسم د پخوندې خدای دشمنه قسم په خدای چې ته دروغ وایي د چا چې تا نامه خاصه دا ټول ژوندي دي او چې کومه خبره ناګواره ده هغه دا چې په دې کې پهغې کې تا لپاره لا ډېر څه شته. ابو سفیان وایي چې دا جنګ د بدر د جنګ بدل دی او جنګ خو لکه د ډول وي له چې کله د یو فتح وي او کله د بل او ته به دغو خلکو کې داسې مړي ته ښکاره شي چې پوزې پرې کړی شوي دي لاسونه ورله خراب کړي شوي دي او هغه وایي چې ما د دې حکم نه دی ورکړی او ما دا دې ته بدل نه دي کتلي. بیا هغه دا رجزیه فکر دل شروع کچ اولو هبل فتح دا هبل لا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمل چاہے تو تاسو دل جواب دل بجواب نہ ورکو نو صحابہ فرمل چاہے رسول اللہ وسو وی نوی فرمل چاہے تاسو وی چاہے اللہ علیہ وجل نو چون خدا پاک دا بے شان لرن کے وی ابی آبو سفین داو چاہے اوزا نمی زمونگا چې کوم بود دا زموږ د ساسو تور پر یو ځان نشته. نبی صلی الله علیه و علیه وسلم چې دا ورګ دوه فرمه چې تاسو به دله جواب نه ورکوي نو زه برا به راځي به چې صاحب وي چې رسول الله موږ سو وایو نو هغه فرمایل چې وایي ورته چې الله مولانا والا مولانا کوم چې خدا پر زموږ مددگار نو ساسو کوم مددگار نشته. حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ په دغه واقع هم کافی تفصیلی بس کړی دی او رڑائی پہ چول دا بہت بغضا میں نے فرمائی چہا صحابہ چہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار چاپی رہو اور دا کافرانو دا کافرانو دا ریلے پہ وجہ شاتا ہوئی دکھا خوڑلے وا دا کافران جب راغ لنا ہوئی شاتا شو ہوئی یو زلدیا دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار چاپی رہ راغون شو ہوئی دا ہی مبارک بدن ہوئی روجت کو او یو صحابی عبیده بن الجراح په خپل واخونو دا وایي په سر کې چې کوم میخ ننوتې وه هغه یې په زوره راویستو او د دې پوځې دا وایي دوه واخونه مات شو او څه وخت وروسته چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم پوش کې راغله نو هغوی څلورو طرف ته په میدان کې صحابه ولېږل چې مسلمانان دې بیا رایوځای شي او بیا لښکر چې کوم شاته شوی وه هغوی بیا راغونډېدل شروع شو شروع شو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هغه د ذات سره ک او دغر په دغر لمد لاړ او چې کله په هغه لخر د غرب په لمد کې ولاړ نو ابو سفیان په زور आवाज وکړ چې محمد و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د ابو سفیان د خبره جواب ورنک چې څنګه چې دا د حقیقت د خبر نشي دشمن د حقیقت حال خبر نشو بھی ہم لوگوں نے کی زگے سے مسلمان اللہ پر کمزوری حالت کی او زخمی مسلمان چرتے بیا دا دشمن دا ہم لکھ کار نشی نو اسلامی لکھ کرنا چاہے دا خبر جواب ملاو نشو نو مصفیت دا یقین شو چاہے دا خل سام دن اغدر پر زور دا وازو کو جمگا ببکر موجلو نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببکر تو ہم حکم فرمالو چیز جواب برنا کی بیا ابو سفیان آواز ورکو چمگا عمر موجلو نو حضرت عمر چی دیر پجوش کی واہوی چچا جب اوی دیر جوش لرلو اوی پر جواب کی سوال وقت چیز خدا پاک پر فضل جندی استاد مقابلے لگ پر تیار ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوی مانے کر چی مسلمانان پر تکلیف کی مائی چوا خاموش ہو سا اس کافران تو یقین شو چی دا اسلام بانی او دا ہوا خیر و گسلاس ہمگا ختم کو نو پر دی ابو سفیان دا ہوا ملگر رو پر خوشحالی نارو لگولا چی یا غلو ہمگل چی زمون دا عزتمن نبود دا ہمگل شان دو چی 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 دا ہوا دا اسلام ختم کو نو ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مسلمت فرمائی چې هغه رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم چې د خپل د مرګ په اعلان د ابوبکر د مرګ په اعلان او د عمر د مرګ په اعلان د خاموشۍ نصیحت فرمایلو چې داسې ده چې په ژوبل مسلمانانو بیا د کافرانو لښکر راواپس شي حملو کې او یو څو مسلمانان د هغوی په لاس شهیدان شي خو اوس چې کله د واحد خدای د عزت سوال پیدا شو د شرک په اړه په میدان کې اوچې تکړه شو نو د هغوی روح ناقلاره شو او وی ډېر په جوش صحابه تو کو ته فرمایل چې تاسو جواب ولې نه ورکوي په صحابه اور سکو چې رسول الله موږ سو وایو نو وی فرمایل چې وایي چې الله علا وجل الله علا وجل تاسو دروغ وایي چې د هبل شر چې شوی دی او خدای وحده لا شریک دی چې معزز دی عزتمند دی دغه شر چل دی او دا سوي د خپل د جنې کېدو خبر هم د خپل د جلدی پاتی که دو خبر هم دشمن تو رسولو فرمایی چه دغا دا بادرانه جواب اثر پا دا کافران و پا لخکر دو را جوار پریوتو چه با وجود لده چه دا اوی امیدون پا دغا جواب پا خور که مگلشوی و با وجود لده چه دا اوی مخی تا یوسو مسلمانان جو بلولاو پا چا بای چه حمله که و لاغی وجل د مادی قوانین په لحاظ بیخی ممکنه وه دوی به بیا د حملې کولو جرت ونه کړی شو او دغه نارې په اورېدو دا جوس چې هغوی ولیدو څومره پته چې هغوی ته رسېده شوې وه په هغې هغوی خوشحالي کول او مکې ته واپس شو. حضرت مسلمت فرمایي چې د یو آیت په تشریح کې بل یا ذل الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم یعنی کم خلک چې دغه رسول د حکم مخالفت کوي هغوی ته دغه خبره ویره په کار ده چې چېرته د خدای پاک له طرفه دوی باندې صافت رانه شي یا څه درناک عذاب کې دوی مبتلا نه شي. نو وګورئ هغوی فرمایي چې وګورئ چې د احد په جد کې د دغه حکم خلاف وزه په وجه د اسلام لښکر ته څومره نقصان رسېدلی وو. رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم د یوې درې حفاظت لپاره 50 ته پیغام مقرر فرمایلی وو او دا دومره هغه دره و چې هغه د افسر عبد الله بن جبر سری راوته ورته فرمایلی چې کومه اوجلی شو یا ک وګټو تاسو به دا دره نه پرې نه کوي چې کله کافرانو ته شکست شو مسلمانان دا وی بسې تل شروع کو دا وی تعقب شروع کو په بدغه دره چې کوم څه پیان مقرر وو هغوی خپل افسر ته چې اوس خو پته شوی ده زموږ دلته زارېدل بېکاره دي موږ له اجازه راکړي چې موږ هم په دغه جهاد کې د شامل وو ثواب ترلاسه کړو. نو افسر هغوی پوهې کړي چې ګورو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حکم خلاف ورزي ونه کوي. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلي وو چې که پته وي وشي که شکست تاسو به دا دره نه پرېږدئ نو زه که تاسو ته اجازه نه شم درکولی. نو هغه وویل چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا وایي دا مطلب دا چې که فتح وشي بیا هم دې زه نه نفرځي دوی مسجد طرف تاکید اوس چونکه فتح شوې ده نو ځکه زموږ اوس دلته څه کار دی. نو هغوی د خدای پاک د خدای د رسول په حکم حضرت مسلم ود لیکي چې هغوی د خدای د رسول په حکم باندې خپل رایې له فوقیت ورکه او دغه د رایې پرېښوده. صرف د هغوی یو افسر یو څو سپاهیان یعنې عبدالله بن جبر یو څو سپاهیان باقي پاتې شو او چې کله د کافرانو لښکر د مکې طرف ته تښتېدو نو ناڅاپه خالد بن ولید شاد د شاد طرف ته چې وكده نو هغوی لیدی چې دا دره خالی ده، نو هغوی عمر بن عاص ته آواز وکړو دا دواړه له اسلام کې نو داخل شوي. او دا ورته وویل چې ګوره څومره ښه موقع ده، راځي چې موږ واپس شو په مسلمانانو باندې حمله وکړو. نو هغوی دواړه جنرالانو خپل هغه دستې چې تختدي هغې سنبالې کړې، او د اسلامي لښکر بازو هغوی پرې کړو، د اسلامي لښکر تر منځه هغوی تیر شو او په ور باندې وخته. یو څو مسلمانان چې هلته موجود وو او د دشمن د مقابلې طاقت هغوی نه لرلو، نو هغوی ټوکرې ټوکرې کړ او د اسلام په لښکر باندې هغوی د شا له طرفه حمله وکړه. او د کافرانو دا حمله داسې ناڅاپي وه چې مسلمانان چې د فتح په خوشحالۍ کې خدا په خوره شوي وو، نو هغوی قدمونه مضبوط نه شو او صرف یو څو صحابیانو چې هغوی ورمنډه کوو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چر چتوره راجمه شو، او د هغوی شمېر د زیاد نه زیاد به شل وو، خو د دغو کسانو تر څو د دښمن مقابله بیا کولی شو. آخر د کافرانو یوې ریلې په وجه مسلمانان هم شاته شو، او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د جنګ په میدان کې یوازې پاتې شو. په دغه حالت کې د هغوی په خود باندې یو کاڼ ولګېدو، دغې په وجه د خود چې کمې او میخ د هغوی سر کې خښ شو او هغوی بې هوشه شو په یوې تندې کې پرېوته. او بیا څه چې مخکې بیان شوي دي چې یو صحابي د هغه میخ راوباسل او د هغوی غاښونه هم مات شوي وو. دا یوه کنده وه چې اسلامي لښکر د نقصان رسولو لپاره کرسته شوې وه او پټکړی شوې وه، واښه پرېښودل شوي وو. او دا نخ داسې نخ کرده چې دا یوه کنده ده، او په دې کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم پرېوتې وو. او دا نه پس څو نور صحابه شهیدان شو، د هغوی لاشونه هغوی په مبارک بدن باندې ورپرېوته. او په خلکو کې دا مشهوره شو چې نبي کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم شهید شو. خو هغه صحابه چې د کافرانو د ریلې په وجه شاته شوي وو، هغوی چې کافران چې څنګه شاته شو، نو هغوی بیا د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ګرچاپېره راجمه شو، هغوی هغه کندې نه هغوی راوکړه. اوس وخت پس رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته هوش راغلو، نو هغوی څلور واړه طرف ته په میدان کې کسان ورولېږل چې مسلمانان بیا راجمه کړی شي. او بیا هغوی ځان سره که هغوی یو د غرب لمن ته لاړه. په اسلامي لښکر ته فتح کافرانو باندې فتح ترلاسه کول نه پس یو د رزي شکست دا داغ دې لپاره لګېدلی وو چې په دې کې اوس دا اورېدو والا خبره ده، اوس دا نتیجه دې روباس لګیا دي چې د فتح نه پس دا رزي شکست دا دې لپاره لګېدلی وو، دا نقصان دې لپاره رسېدلی وو چې یو څو کسانو چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حکم خلاف ورزي کړې وه، او د هغوی په هدایت باندې عمل په ځای د خپل اشتهار د کار اخیستل شروع کړی وو. که هغه خلک د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خبره په یادګي پسې داسې روان وي لکه څنګه چې نبز د زړه د حرکت پسې روان وي، هغوی که دا ګڼلې چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د یو حکم په نتیجه کې که ټولې دنیا ته هم خپل د ژوند قربانول راپېښ شي، نو هغه به هم یو بې حقیقت څیز وي. خو که هغوی د خپل ذاتي اجتهاد د کار اخیستو په وجه هغه ډره نه وي پرېښې چې رسول کریم ورله دکمې باره کې دغه هدایت سره هغوی ته ودرولي وو چې تاسو به دغه مقام نه خوځېده، نو دشمن ته به بیا د حملې موقع نه به ملاو شي، او نه به رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغوی صحابه ته بس نقصان رسېدی. نو په دغه آیت کې خدای پاک فرمایي او د مسلمانانو توجه دغه د مسلمانانو پام دغه خبرې طرف ته ګرځولې دی چې کوم خلک د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په حکماتو باندې په پوره اطاعت عمل نه کوي او ذاتي اجتهاد د هغوی په احکاماتو باندې تقدیم ورکوي، خپل ذاتي توجیهات راوباسي یا په خپله تشریحات کول شروع کړي یا د حکمونو تعویلونه شروع کړي، د هغوی ته ورېدل په کار دي چې د هغې په نتیجه کې هغوی باندې صافت رانه شي یا په سخت عذاب کې هغوی ګیر شي. دا ویل شوي دي که تاسو کامیابي ترلاسه کول غواړئ، نو ستاسو کار دا دی چې تاسو په یو لاس په اشاره راپاسئ او د یو لاس په اشاره کښېنئ. دا ترسو چې دا روح ژوندی دی، ژوندی دی مسلمانانو کې، نو مسلمانان به هم ژوندی وي. په کوم ورځ چې دا روح ختم شو دا ورځ، نو اسلام خو بیا هم ژوندی وي، خو د قدرت په لاس به د هغو خلکو مری خفه کړي چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د اطاعت د انحراف کوونکي دي. کریم موږ وګورو همدا حال مسلمانانو د قدرت په مدد د دوی نه لرې شوی دی. د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د ارشاد مطابق چې زه چې کوم مسیح او مهدی راځي هغه ته به زما سلام رسوي، هغه محکم او عدل مني. د دغو خبرو تعویلونه هم د خلکو شروع کړي دي، نو دې نتیجې موږ د دوی وګورو. نو دلته احمدیانو لپاره هم یو سبق دی، یو تنبیه ده چې مسیح مود هم چې قبول کړی دی، نو بیا قابل اطاعت د کامیابۍ او د فتوحاتو سمادن دی. نو هر تن ته د خپلو حالتونو د جایزه اخیستل ضرور دی چې تر کومه حده د هغې د اطاعت معیار دی. دلته مخکې بیان شوی دی چې ابو سفیان سره اکرمه بن ابو جهل و، او حضرت مسلم ود لیکلی دی، حضرت مسلم ود یو بل صحابي ذکر کړی دی، د عمرو بن عاص ذکر کړی دی چې هغې بر حمله کړی وه. په ځینو نورو روایتونو کې د ځینو نورو راغلی دی. نو دې باره کې چې کوم تحقیق دی ریسرچ سل والا کړی دی، نو هلته هم د سیرت په کتابونو کې د خالد بن ولید سره د اکرمه د حملې ذکر ملاویږي، خو دا هم ذکر ملاویږي چې مشرکانو د خپل لښکر چې کوم په اس باندې سوارو، د کوم خلک د هغې چې قیادت یې چاله ورکړو، نو پای کې یو امر بن عاص هم و. ځکه په دغه لړ کې دا ویل کېږي چې خالد بن ولید چې د دره چې خالي ولیده او په اس باندې سواره چې کوم سپاهیان هغوی سره حمله کړې وه، او اکرمه بن ابو جهل هغوی پسره پسه راغلي وو. نو که دا درې واړه خبرې یو ځای وکتې شي، نو بیا دغه شان په دې کې مطابقت پیدا کېدی شي چې د حضرت مسلمو حوالې کې هم او د تاریخ نورو کتابونو کې هم چې د مشرکانو چې کوم په اس باندې سواره کسان وو، د هغوی په ننګرانانو کې حضرت عمرو بن عاص هم و، نو ځکه دوی به هم ورسره وي، او ابو سفیان اکرمه ابو العاص د درې واړه دي. نو په دغه لحاظ کې وکتې شي، نو په روایت کې به بیا اختلاف کوي. د حضرت عبدالله بن جبر د شهادت واقع داسې دی چې کله خالد بن ولید د اکرمه بن ابو جهل حمله وکړه، نو عبدالله بن جبر په غشي ویشتي وو، انتر دی چې د هغوی سره غشي ختم شو. بیا هغوی په نیزه مقابله کړې وه، انتر دی چې د هغوی نیزه هم باندې شوه. بیا هغوی په توره باندې جنګ کړی و، انتر دی چې د هغوی شهید شو. پرېوتو اکرمه بن ابو جهل دوی شهید کړي وو، چې کله دوی پرېوت نو دښمنانو بیا دوی راکاږلي وو، د هغوی د لاشې بدترینه مسله کړې وه، او د هغوی جسم په نیزه دومره سیرلی وو چې د هغوی کولمې بار راوتې وې. حضرت خواد بن جبر وی چې حضرت عبدالله بن جبر چې کله دا حل شو، نو هغه وخت مسلمانانو عمل ته ورسېده، او زه هم هغوی سره وم. چې کله زه په هغه مقام باندې دا خندلي وو چې چېرته هیڅوک هم نه خاندي، خپل حالت دي بیانې دي. هلته خو په داسې مقام مې اسولي کړی وو چې چېرته هیڅوک اسولي نه کوي، او په دغه هغه مقام مې بخل کړی وو چېرته هیڅوک هم بخل نه کوي. یعنی داسې حالت چې په دغو درېو سیزنو کې هېڅ هم یو انسان نشو کولی. نو هغه چې تپوس کړو شو چې دا څه کیفیت ده، هغوی ولې داسې کوي؟ نو حضرت فواد وایي چې ما د دواړو لاسونو نه او ابو حنا د دواړو خپو نه حضرت عبدالله را نیولي وو، او ما په خپل پټکي د هغوی زخم تړلی وو، او چې کوم وخت موږ هغوی اوچتول نه مشرکانو طرف ته وو، نو زما هغه پټکي د هغوی د زخمونو نه کلاو شو. الله د راپرېوتو حضرت عبدالله د جبر کلمې بهر راپرېوت، نو زما هغه ساتھی لږ ناکلاره شان شو، او په دغه خیال چې دشمن جوخت دی هغه شاته کتل شروع کړو، په دې ما وخندل چې دا څه کوي لګیا دی. دا بیا یو تن خپله نیزه را مخکې کړه، او هغه زما د هلک مخې ته هغه راوسته چې په ما باندې خوب راغله، او هغه نیزه لرې شوه. نو دا هم د خدای پاک له طرفه یو مدد و. هغوی وایي چې ولې مې سویلي کول، دا خدای پاک له طرفه راغلی و. په دغه حالت کې ما څه نشو کول، او نیزه بالکل زما مرۍ ته جوخته وه. بیا هغه نیزه لرې شوه، او چې کله باندې حضرت عبدالله بن جبر لپاره قبر کنستو، د هغه وخت سره یو کمان و، کوم ځای کې چې هغې د قبر کنستو، هغه موږ لپاره هغه زنګ لپاره سخت شو. موږ د هغې هغه لاش سره واده ته ورکوز شو. ما د خپل د کمر په کناره قبر وګرځتو او په کمر کې وتره تړله شوې وه. ما ویل چې زه به خپل وطن نه خرابوم او ما بیا هغه کلاو کړو د کمر په کناره مې قبر وګرځتو. حضرت عبدالله بن جبیر هلته ښخ خو دی څنګه چې حضرت عبدالله بن جبیر د هغوی ملګرو ته د وفا سره د حکم په رو باندې د پوهېدو والا جوړ کړي وو. نو خدای پاک دومره ته فکر را کړي چې موږ هم داسې په حکم باندې پوه شو، کامل اطاعت کوونکي وی شو او داسې د خدای پاک د فضلونو وارثانه جوړ شو. د لمونځ نه پس به یوه غیبه جنازه هم کوو چې د نادر الحسنی صاحب د کینډي وو. هغوی دوی په 6 دسمبر د 2003 کال په عمر کې وفات شوي دي. الله و الله راجو دي او صالح مخلص شریف النفس انسان وو. د دوی رمال قربانۍ هم بیادي وي. دوی موسي وو په غمزکلو کې اهلیه او زوی دي چې احمدیت نه دي. عبدالروف حسنی صاحب زوی وو دوی چې په 1928 کې د خپل رور محترم منیر الحسنی صاحب سره هغوی بیعت کړی وو. عبدالروف صاحب هم پرهیزګار او خاموش طبعه او تکوشار انسان وو. او کله چې حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ د شام دوره کړې وه نو د عبدالروف الحسنی صاحب کور ته د شپې روټۍ لپاره وو تشریف وړې وو. د نادر الحسنی صاحب دننه هم د خپل پلار قبه موجودې وې. هغوی هم د اخلاص او د وفا اعلی نمونه وړاندې کړې وه. هغوی سره د کینډي لیکي چې د بیت الاسلام جمعه جوړېدو نه پس ته به هره جمعه دوی 4 ګنټه ډرایور کولو باقابلیه سره به جومات ته بازار رسولو او په هغه ورځ به دوی واپس هم لاړه خپل کور ته. دوی ته ډېر ځل وویل شو چې د جمعې په ورځ د جمعې مزد نه پس تیارام وکړي، بیا به بله ورځ لاړ شي. خو دوی په خپل مخصوص انداز کې همیشه سره زه وزر وړاندې کړو واپس به هغوی لاړه چې په جومات باندې زه قسم بوج را نه شي. دا طریقه هغوی په خپلې آخري بیماری کې هم جاري ساتلې وه او تر ډېرو کلونو پورې راسه دوی د بیت الاسلام جومات کې د جمعې مز بانک به ورکولو او د بانک ورکولو د دوی طریقه اصلو هم ډېر منفرد وه او عجیبه جذبه به دوی لرله چې په اورېدونکو باندې به یو خاص د ورځ کیفیت طاری کېدو. د خدای بخلي غیر آبادی اهلیه سمیه صاحب هم دا لیکلی دی چې خدای پاک د نادر الحسنی صاحب لپاره خپلو وسیع جنتونو کې ځای ورکړي. هغوی د خپل کور والا او جومات لپاره ډېر بختونه سیده صفا دیندار او مخلص انسان وو. د هر عزتمند عزت پوره کولو کوشش به دوی کولو او ډېر بشفقانه سلوک به ورسره کولو. د یو غیر آبادی غریب ښځې د خپل استطاعت مطابق پټ مدد کولو او کله به چې موږ هغه سره بلاوېدو لتلو نو دوی به مخکې نه بازار د هغه د ضرورت څیزونه اخیستي وو. د هغې کور ته به چې اخیستو بیا به د هغې کور ته تلل او د وفات مخکې پورې دا سلسله جاري وه. دوی وایي چې ما په خپل ژوند کې په بیماریو باندې صبر کوونکي دوی په شان بل انسان نه دي لیدلی. هر وخت الحمدلله الفاظ د دوی په خوله وو. د خدای په خشیت ته به دوی زړه ډک وو او داسې زړه سره به دوی د خدای په مناجات کول. 5 وخته مونځ د تهجد مونځ به دوی کولو او هر تن چې دوی پېژني د دوی د نیک مزاج اعتراف کوي. معتزل قزق صاحب د کینډي نه لیکي چې د سوریا قیام دوران نادر الحسنی صاحب باره کې ما اورېدلي وو. دوی د دې جمعه د دې خاندان په جمعه سره د خپل اخلاص او د خلافت سره د وابستګۍ لپاره معروف دی او د کینډي تر رسېدو نه پس زما دوی سره په جومات کې ملاقات شوی او دوی ډېر نیکتبه او ښه مزاج لرونکي انسان وو. دوی سره د گفتگو دوران باندې کې د خلافت سره مینه او جومات کې د ملګرو سره د ملاقات شپه زه ډېر متاثره شوم. د دوی د وزرو پابندۍ لپاره یو مثال وو چې تر موږ ته سبق ترلاسه کول پکار دی. د دوی چې دوی د وفات نه پس د دوی اهلیه او د دوی زوی ټورنټو ته راغله او د خاکسر ته د جومات د ځان د لاندې د دوی د خدمت توفیق ترلاسه شو. د دوی په خښولو کې د دوی په تکفیر کې هم د مدد توفیق ملاو شوی دی. د دوی هلې ما ته ویي چې زموږ په علاقه کې 3 جوماتونه دي او د مسلمانانو جوماتونه دي او ټول عمره د مرحوم د جنازې باره کې تپوس کړی وو خو ما هغوی جواب ورکړی دی. دوی کرام بدیان دي. د بدل ټول لا جواب ورکړو چې دې جنازه به د هغه جماعت نه اوچتېږي چېرته به چې هغوی لمونځ کولو. بیا دوی وایي چې د کله د دې تابوت په قبر کې ګوزېدو نو ما ته د خپل تره مکرم الحد سامي کزک صاحب یو خبره رایاده شوه. زما سترګې په اوښکې راغلې. زه د هغوی د مرګ په وخت هغوی سره جوخت وم او کله چې هغوی فرتېدل یو ځل ما ته په ژړا دا ویلي وو چې حضرت امیر المؤمنین سیدی حضرت امیر المؤمنین ته اطلاع ورکړه چې زه اوس سره مینه لرم او زه به د ژوند آخري دمه پورې د خلافت وفادار یم. نو زما خیال دی چې حضرت خواجه خزا غلبه زما خیال دی چې په خلافت ثالثه کې به د هغوی وفات شوي وي. بهرحال چې کله هغوی وفات کېدل نو دا د هغوی الفاظ وو. د دادر صاحب باره کې هم د کزک صاحب دا لیکي چې زما تاثر هم دا دی چې هغوی هم د خلافت سره ډېر اخلاص د وفات تعلق لرلو او د داسې خلکو باره کې د خدای په د فرمان د داسې خلکو باندې دا فرمان صادق راځي چې من المؤمنین رجال صدقهم عهد الله علیه فمنهم اما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. او بیا دی وی چې کزک صاحب چې د مرحوم سره د خلفا ډېر یادونه وو او چې کله حضرت مسلم په کال 1955 کې زوجات تشریف راوړی وو نو دوی ته د حضور د رفاقت شرف ترلاسه شوی وو. او بیا په مئی درېم تاریخ وو چې د سوریا احمدیانو سره په کال 1955 کې هلته مجلس شوی وو. نو وایي چې مسلمو سره په عربی کې دوی خبرې کړې وې او دغه تاریخ نشي زمره کې به حضرت مسلم دا هم فرمایلي وو چې دا مجلس چې کوم نن لګېدلی دی دا تاریخ دی ځکه چې نن د 50 کاله مخکې چې تاسو کې ډېر کسان لا پیدا نورو خدای په رسول د حضرت مسعود الاسلام ته دا وحي کړې وه چې دونه لکه عبدال شام عباد الله من عرب چې په عبدال شام په عربو کې د خدای په تکلیف بندګۍ دی چې تا لپاره دعاګانې به کوي او نن ستاسو موجودګي حضرت مسلم هغه د شام احمدیانو ته داوي چې ستاسو په موجودګۍ د خدای پر دا خبره پوره شوه. او دا سفر دوران د حضرت مسلم د ضلع نو سره د نادر الحسنی صاحب زر یادگار تصویر هم وو. دا هغوی او دا هغوی خوری عمار المسکی صاحب دلته په تبشیر کې دی هغوی لیکي چې دوی د حضرت شیخ رسول الله خان صاحب سره ډېر جوخت تعلق وو او د هغوی د کتاب د یو کتاب عربي ترجمه هم دوی کړې وه او جمعه سره د دوی ډېر ژور تعلق وو. د حضرت مسیح موعود د خلفا باره کې مثلا روا خبره به دوی بالکل نه برداشت کوله. یو ځل د خپل دورو سره د یو غره مدي تزیت لیدلی وو نو هلته د سوریا یو معروف عالم شیخ البانی هم خپل نورو شاګردانو سره موجود وو. دوی چې کله خبر شو چې نادر الحسنی او د هغوی وروڼه احمدیان دي نو دوی د خلافي امورو ذکر شروع کړو او دوی کې یو تره چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام باره کې بد الفاظ استعمالول شروع کړو. زما ماما نادر الحسنی صاحب په جوش ادره د دای ورته چې که تاسو کې همت شته نو ما سره مناظر وکړي. حالانکې دوی درې وروڼه وو او د شیخ الوانی صاحب د هغوی د ملګرو شمېر 15 نه زیات وو خو هغوی کې چېرته د خبرې ضرورت ونه شو چې مناظره دوی کې بلکې د مناظرې په ځای هغوی جنګ شروع کړو او په دې درې وروڼه باندې حملې کوشش وکړو خو چې کوم خلک تزیت له راغلي وو هغوی منځته راغلل. د خپل تعلیم دوران د حضرت مسیح موعود علیه السلام د پیغام د رسولو یو موقع به دوی د لاسته تلو ته نه پرېښوده او د سکول تعلیم مکمل کولو نه پس دوی امریکې ته تللي وو د میکانیکل انجینیرنګ لپاره او په آخري کال کې د یهودیا یو فرقه وه چې په عقیدو باندې دوی سره بحث شروع کړو او دوی سره څه دلیل خو وو. نه نو پرنسپل ته لاړو دی ورته وویل چې دوی د کلې نو باسي چې زموږ په دې باندې داسې زم لګو چې دا به تعلیم مکمل نه کړی شي. په هر حال بیا د پرنسپل په وینا له کالج بدل کړو او امریکا پر خود دی په کې دې ته راغله. د دې ټول توجه به د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د خلفا کتابونو باندې مرکوز و. د حضرت مسیح موعود علیه السلام عربي کتابونه دوی په خپل آواز کې ریکارډ کړي وو. د اردو د زده کړې کوشش به دوی کولو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د فارسي شعر په عربي کې به دوی ترجمه کوله. د خپلې د عربي او د انګریزي ژبې ټول صلاحیت به دوی د ترجمې په کار کې استعمالوي. د 5 volume انګلیش کومنټري چې کوم لومړی ځل بربے کی ترجمہ کر دی کمٹی میں بھائی کی دیوم شامل ہو دا اسلام دا مخالفین پر جواد کی پاربی جمع کی زنے کی تبون ہم بھی لکھلی ہو دا حضرت مسیمود علیہ السلام چھے کم کی تبون ہو دا ہمین ایسے پادک کرے ہو اور چھے پردے کی دا یہ کتاب عنوان رسول اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیست متعلق صادقہ پیش گویانے یعنی رسول اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے متعلق صادقہ پیش گوئی ہیں دا اسلامی کتابوں یو لوی ذاتی لائبریری ہو پتا دی چې کوم باندې کې دا وصیت کړم چې دا د جماعت لور کړی شي زما د مرنا پس عبدالقادر او د صاحب باندې چې دوی د جماعت باندې کې زری کتابونه لیکلي دي او بیا دوی دا کتابونه دی په خپل خرچ چاپ کړی دي او جماعت او خلافت سره دوی ډېر زیات مینه کول او مخلص انسان او د جنګ اهمیت به په خلکو وضاحت کولو عبدالرزاق فراز صاحب د سلسلې مربی دي او د کینډې کې د جنګ استاد صاحب د دوی لیکي چې ډېر صابر او شاکر و آخري یو څو کاله کې به دوی خوراک په خوله نشو خوړی د خپلې بیماریا په وجه بلکې د مشیر په ذریعه به په معدې کې به دوی له خوراک ورکړل کېدو خو په دغه حالت کې به هم چې د دوی طبیعت ښه شو نو جمعې له به مزله راتله سفر به کول او مزله به راتله په سوریه کې چې کله حالات خراب شو نو عربیان احمدیان کینیڈا ته راغلو نو هغوی ډېر په مینه په ګرمجوشه به دوی سره ملاوېدو جمعه سره د تعلق تلقین به دوی ته کولو دا به فرمایلو چې دغه ملک د خپل دولت د بچ کولو واحده طریقه دا ده چې جماعت او جماعت احمدیه او جمعه سره د تعلق وساتلی شي مسلم الدین شمور صاحب مربی دي په کینیډا کې هغه ولیکي چې نادرالعصری صاحب ماته دوی چې حضور فرمایي چې ماته لیکي چې د وخت د خلیفہ خطبه بیا وردی رادر الستی صاحب بیا به د دې پرنټ اخستو بیا به لستی او بیا به دې په یو فایل کې د محفوظه کې او په کور کې د حضرت مسیمود علیہ السلام د عربي کتابونو او د مسلمو د تفسیر کبیر د لس جلدو عربي ترجمه دی په خپل اواز کې ریکارډ کړی او محفوظه کړی او جمعه له بزیت له راتله رضا بیا ورده او قبل به تلاوت اورېدو او د حضرت خلیفہ مسیمود درس کولای چې په د هغې عربي ترجمه په همدې باندې نشر کېدل شروع شو نو د هغې ریکارډنګ هم شروع کړو او ځان سره محفوظه یې خدا به وه چې زه د دې کور ته تللی یم ډېر ځل به چې زه دلته ومه نو هره ورځ سحر لمونځ د ګنټه یو نیمه یا دوه ګنټې مخکې به دوی د تهجد په وخت کې به ژړل او دا آواز به ما اورېدو کابل به ټي وي کته نو سره به ایم ټي اے کته یا سره به خبرونه کته یو ځل د دې ایم ټي اے خراب شنو فورا نے پیغام راستو لے اوچھے دا ڈیو زمان ڈی کزا 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 بار گزارا ممکنہ نانا او دیو شمور سے اندام لی کی چھے دیو پا موز کے بندہ دعا کولا چھے اللہ ہمات پر ملائی نانا نیمو دل خلاف شیا خدایا دا خلافت دا برکتون ہونا بہتری نا پاگیا پورتا کولا توفیق نالا ناکا مجھے دا دعا با کولا نو جرائی میں دا واقعی سما مخی تنیر زل شیا دا خدا پاک دے دا دی درجات اچت کی دی زو دی دی ہلی تے دم توفیق ور کی چاہے دی ہم دی پس مود علیہ السلام بہتر اشی او دی دی چھ کہ دعا کرے دی ہا تولے دی قبول اشی
الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.